بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپکڅل ویختم څخه تر یوسلو اتڅل ویختم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې د پښتو ژباړه هم اوریدلې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1403 دریم هجری لمریز کال د مرغومي د میاشتې لسمه د 1446 هجری قمری کال د جمعه د یوسنی د میاشتې 28 او د 2024 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 3 نیټه ده. وګورو دنکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د پاکستان او د افغانستان د سرحدي جنگونو علتونه نومیږي. ورپسې به د پاکستان او د افغانستان ترمیان د سرحدي شخړو په هکله یو تکراری ګردمیز درته وړاندې شي، او په آخر کې به د ایران سیل او نیز پروګرام هم درته وړاندې کړو. وګورو دنکو، تاسو زموږ انټرنټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنټ پاڼې درک دی farstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې وقفې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د عمان خارجه وزیر نن ایران ته راځي. د سوریې حالات به د ایران او د روسیې په موافقه اغیز ونه لري. او په ایران کې د شب افغانستان دستوري نن ترسره کیږي. اوس پوره خبرونه له صادق حسین څخه اوریدلی شي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر سید بدر البوسعیدی نن ایران ته راځي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د باندنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بکی نن تهران ته د عمان هیواد بهرنیو چارو د وزیر سید بدر البوسعیدی د راتلو خبر ورکړ. اسماعیل بکی زیاته کړه په دغه سفر کې چې نن به د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچی په رسمي بلنه ترسره شي، د دوه اړخیز اړیکو د آخري حالات او د سیمې د بدلونونو په هکله بحث او د نظر تبادله وشي. د عمان خارجه وزیر به دغه راه د ایران له ځینو نورو لوړرتبه سیاسي او اقتصادي چارواکو سره هم کتنې او خبرې وکړي. له دې مخکې په عمان کې د ایران سفیر موسا فرهنګ په ایکس انټرنیټ پاڼه کې تهران ته د عمان د خارجه وزیر د سفر په اړه لیکلي و، د نوي میلادي کال په درشل او د سیمې د بلنونو په بهیر کې ضرب تهران ته د عمان د خارجه وزیر په سفر سره د مسکت او د تهران د اړیکو د نوي پړاو او د ګاونډیو هیوادونو او د ایران د سیمه ییزو ملګرتیا او د نوي پړاو کتونکي وو. ایران او عمان د اعتماد او د صداقت پر اساس د اړیکو مناسبه بلګه ده. دغه راز د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی له چین څخه تهران ته د ستنېدا په وخت د متحد عرب اماراتو د لومړي وزیر له مرستیال او د بهرنیو چارو له وزیر شیخ عبدالله بن زاید سره په کتنې کې د دوه اړخیز اړیکو په بېلابېلو زمینو کې د اړیکو د پراختیا او د سیمې د حالاتو په هکله بحث او د نظر تبادله وکړه. د سوری حالات د ایران او د روسیې په ستراتیژیکي موافقه اغیز نه لري. سپوتنیک خبری اژانس راپور ورکړی، د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل د سوری اوسنی شرایط به د ماسکو او د تهران ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت په موافقه کې هیڅ بدلون رامنځته نه کړي. سرګی لاوروف د سوری د شرایطو په دلیل د ایران او د روسیې ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت په تړون کې د اصلاحاتو د اعمالېدا احتمال ته په غبرګون کې ویل، دغه ستره موافقه چې متن او ماده موده موده کېږي چې چمتو شوی دی او دواړه هیوادونه موافقه ته رسیدلې دي. جامع اوږدمهاله او څلور فصله ماهیت لري او له دې نظره هیڅ ډول اصلاحاتو ته ضرورت نشته. د ایران خارج دورس د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروب وویل د نوي موړی موافقې هدف د بې میخنې پرمختګ قانوني تثبیت دی چې په تیرو کلونو کې د لورو په دوه اړخیزو اړیکو کې رامنځته شوی او د ستراتیژیک مشارکت سویې ته د هغوی د ورننوتلو کار ثبتوي. مخکې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروو ویلي وو د ایران او د روسیې ترمنځ د جامع ستراتیژیک مشارکت نوې موافقه هماغه ډول چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران له ولسمشر سره په کتنې کې ویلي وو چمتو ده او ټاکل شوی ده په یو لړ رسمي مراسمو کې لاسلیک شي. روسیې د اوکراین حمله په شا تمبول او سلګونو پوځیان یې وروژلي. نو اوس د خبري اژانس راپور ورکړی د روسیې د دفاع وزارت په تیرو څلورو ساعتونو کې د مسکو د ځانګړو عملیاتو په بهیر کې د اوکراین د 900 پوځیانو د وژل کېدا خبر ورکړ. د روسیې د دفاع وزارت پرون وویل د مسکو ځواکونو د جنگ په لومړیو کرښو کې خپل سنگرونه پیاوړي کړل او هغوی د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو د توغولو په مرکز پوځي هوایي اډو او بهبینی تاسیساتو باندې بریدونه وکړل. د روسیې د دفاع وزارت زیاته کړه چې زموږ ځواکونو په تیرو څلورو ساعتونو کې د اوکراین د پوځیانو 15 حملې په شا وتمبولې او په ترڅ کې د کیف 480 پوځیان وژل شوي هم دي. د اوکراین جنگ د روسیې سرحدونو ته د ناټو د پوځي ائتلاف د سرحدونو د پراخولو په باره کې د مسکو امنیتي اندېښنو ته د لویدیځو هیوادونو د پام د نه کولو په وجه رامنځته شوی دی. لویدیځ هیوادونه د روسیې او د اوکراین په جنگ کې د دې پر ځای چې په سوله ییز او ډیپلوماټیکو حللارو باندې تمرکز وکړي هماغه راز کیف ته د پوځي مرستو د استولو په شمول تاوتریخوالي رامنځته کوونکي اقداماتو ته دوام ورکوي او هغوی د دغه جنگ د زیاتولو او د اوږدولو سبب شوي دي. په ایران اسلامي جمهوریت کې د شب افغانستان مراسم ترسره کیږي. هیڅ نه خبري اژانس راپور کړی د شب افغانستان پروګرام او د 2015 نوي میلادي کال د لمنځلو دستوري په تهران کې د ایکو په کلتوري موسسې کې ترسره کیږي. د ایکو کلتوري موسسې ویل د شب افغانستان مراسم او د 2015 نوي میلادي کال جشن نن ورځ یعنی د 2014 میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 13 نیټه په تهران کې د ایکو کلتوري موسسې د ډیپلوماټیکو غونډو په حال کې ترسره کیږي. دغه کلتوري پیښه به د افغانستان له هنر او کلتور سره د دلچسپۍ لرونکو کسانو په ګډون سره ترسره شي چې پکې به په ژوندۍ بڼه د موسیقۍ د خپرولو د شعرونو د ویلو او د لاسي صنایعو او د خوشنویسۍ د نندرتون د پرانستلو پروګرامونه شامل وي. د لاسي صنایعو د خوشنویسۍ له نندرتون سره چې د دغو سلسلو په څنډه کې ترسره کیږي دلچسپۍ لرونکي کسان کولی شي له سبا ورځ څخه تر 13 ورځو پورې په تهران کې د ایکو کلتوري موسسې ته ورشي. آصف دورانی وایي طالبان دې له وروستیو بریدونو درس واخلي. زموږ خبریال راپور کړی د افغانستان په چارو کې د پاکستان پخوانی استازی آصف دورانی وایي چې تحریک طالبان پاکستان ډله د دغه هیواد لپاره سره کرخه ده او د افغانستان طالبان باید له وروستیو هوایي بریدونو درس واخلي. آصف دورانی پرون په خپل ایکس پاڼې کې لیکلی دی چې د طالبانو او د پاکستان پوځ ترمنځ وروستۍ نښتې خواشینوونکي دي، خو دا باید د یو درس په توګه په نظر کې ونیول شي. هغه زیاته کړې ده وروستۍ پیښې خواشینوونکي دي، خو دا باید د افغانستان طالبانو د ملګرو او وروڼو لپاره یو درس پاتې شي. د افغانستان په چارو کې د پاکستان پخوانی استازی ویلي دي چې ټي ټي پي د دغه هیواد لپاره سره کرخه ده او هیڅوک له هغې څخه د تیرېدا اجازه نه لري. دورانی دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کړي دي چې شاوخوا څلور شپې مخکې پاکستاني جټ الوتکو د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ بمباریانې کړي وي چې په پایله کې 46 ملکیان وژل شوي وو. له دې پیښې وروسته طالبانو وړمه شپه ناوخته له خوست او پکتیکا ولایتونو څخه د پاکستان په سرحدي پوسټو باندې بریدونه پیل کړل. بلې خوا د پاکستان پوځ ادا کوي چې په دې بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې جنګیالي په نښه کړي دي، خو طالبان بیا وایي چې پاکستاني پوځ وزیرستاني کډوال وژلي دي. د یادولو ده چې په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان ترهګرې ډلې پر سر د اسلام آباد او کابل اړیکې تر بل هر وخت ډېرې ترنګلې شوي دي. خواګور دن کو اوس به راپور درته وړاندې شي چې زمونږ ملګری آسیب راسته ولې دی.
سلګونه خوستوالو په دغه ولایت کې د پاکستان هیواد پر خلاف سولیز لاریون ترسره کړ. لاریونوالو په داسې حال کې چې دغه هیواد پر خلاف شعارونه ورکول، پر پکتیکا ولایت د پاکستان د هوایي بریدونو غندنه هم کوله. دا هغه سلګونه خوستوالو غوګونه دي چې د شنبې په ورځ د غرمې وروسته د خوست ولایت په مرکز کې راټول شوي او د سویل ختیځ ولایت پکتیکا پر برمل ولسوالۍ د پاکستان د تیرې ورځې د هوایي بریدونو غندنه کوله. په دغه برید کې تر 500 زیات ملکي وګړي چې ډیری میرمنې او کوچنیان وو ووژل شول او یو شمېر نور ژوبل شول. همدارنګه د استوګنې لسګونه کورونه، یو جومات او یو مدرسه هم ړنګه شوه. لاریونوالو دا برید د افغانستان پر خاوره څرګند تیرې و بالا او په راتلونکي کې د داسې بریدونو د نه تکرار غوښتنه وکړه. لاریونوالو همدارنګه په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي بریدونو پر غندلو سربیره په خوست او پکتیا ولایتونو کې د افغان او پاکستاني پولیساتو پوځیانو ترمنځ د شنبې په سهار د وسلوالۍ نښتې ملاتړ وکړ او د افغان ځواکونو له لورې ترسره شوي بریدونه د پاکستان له لورې د هوایي بمبارۍ په بدل کې غچ اخیستونکي بریدونه یاد کړل. د طالبانو سرپرست حکومت د دفاع وزارت لوري رسنیو ته پاستول شوی معلوماتو کې په دغه بریدونو کې د 19 پاکستانی فوجان او د 4 تنو افغان ملکی وګړو د وژل کېدو منښت شوی او ویل شوی چې افغان ځواکونو ته په دې برید کې کوم زیان نه دی رسیدلی. خو پاکستانی لوري یوازې پر ډیورن فرضي کرخه د وسلوالو نښتو منښت کړی او د افغانستان د دفاع وزارت د دې دا په اړه څه نه دي ویلي. د افغان او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ په خوست او پکتیا ولایتونو کې وسلواله نښته وروسته له هغې رامنځته کېږي چې پر پکتیکا د پاکستان د هوایي بریدونو وروسته افغان لوړ پوړو چارواکو ویلي وو د پاکستان دا برید به بې ځوابه پرې نږدي. تر دې وړاندې هم په بېلابېل وختونو کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د افغان او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې شوې چې دواړو لورو ته پکې ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د پاکستان په کورم سیمه کې لوی امن جرګه سبابیا تر سره کیږي. زمون خبريال راپور کړی د پاکستان په کورم سیمه کې د امن او امان او د ټل پر چینالارې د خلاصولو په حق لا چې لاتیر درو مشتور اسي د سیمه اهل سنت او ترهګرو ډلو د توري قوم او نورو شیاو مسلمانانو پر مخ تړلې د خبرې تر سبب بیا تر سره کیږي. د کورم سیمه ډیپټي کمشنر جاوید مسعود چې یو تعصبي او د ترهګرو ملاتړ کوونکي کس ته ویلي دي چې ولوري د مشورې کول لپاره دوه ورځې مهلت غوښته دي. اول د کورم اهل تشیع او له سنت مشران په 15 ورځو کې د وسلو درو غونډولو رودا په ګوته کړی. د پاکستان د کورم سیمه ټل پر چینال لره د اکتوبر د میاشتې په 2 نیټه د بګند د اوچات او د نورو اهل سنت او سیمو د اوسیدونکو ټول رستانو لخوا د توري او د شیا مسلمانانو په سلګونو باندې په درنو اسپکو وسلو سره له حمله وروسته تر اوسه درې میاشتې کېږي چې بنده ده او په پرچینار او شاوخوا سیمو کې خل د خوراکي شیانو، درملو، سبزیانو او د میوو له کمښت سره مخامخ شوي دي. دغه را د ټل پرچینار لرې د تړل کېدا پر ضد پرچینار د پرېس کلب مخ ته خلکو اوس پر لټې وهلي دي او هغوی له حکومت، پوځ او جاسوسۍ درې ایسای څخه غواړي چې ترهګرو ډلو ملاتړ دې بند کړي او د ټل پر چینار لاره دې زر تر زر خلاص کړي. په کراچۍ ښار کې د ټل پر چینار لاره د بندیدا په حق لا پر لته دوام لري. زمون خبريال راپور کړي د پاکستان د سین صوبې په مرکز کراچۍ کې د خیبر پښتونخوا صوبې د کورمی سیمې د ټل پر چینار لاره د تړل کې دا پر ضد چې لاتیرو درو میاشتو راسي د اهل سنتو لخوا د اهل تشیع پر ضد پر تړل شوې ده. پر لته همغه راز دوام لري او د مجلس وحدت مسلمین مذهبي سیاسي ګوند مشرانو او فعالانو ویلي دي چې دوی به په ټوله کراچۍ سیمه کې پر لته وهلو همغه راز دوام ورکړي. دا په داسې حال کې دی چې د کراچۍ ښار له پولیسو او د ښار له چارواکو سره د مجلس وحدت مسلمین د مشرانو خبرې ناکامه شوې دي او مجلس وحدت مسلمین ویلي دي چې د ټل پر چینار لارې د تړل کېدا او د شیا مسلمانانو د وژلې د بندیدا په حق لا به خپلې پر لته ته دوام ورکړي. په کراچۍ کې ورځ کېږي چې د پاکستان د کورمې سیمې د ټل پر چینار لارې د تړل کېدا پر ضد پر لته دوام لري او د مجلس وحدت مسلمین مشرانو او کسانو لارې بندې کړې دي چې په پاراچنار سیمه کې د اهل سنت لخوا د سلګونو شیعه مسلمانانو چې ښځې ماشومان او بوډاګان پکې شامل دي د وژلې او دغه را د ټل پاراچنار لارې د بندېدا پر ځای چې دا تیرو ترو میاشتو راسې بنده کړې شوې ده اعتراض وکړي. اعتراض کوونکو د کرمې په بګن سیمه کې د اهل سنت لخوا د دوو نورو شیعه مسلمانانو په وژلو چې وروسته بدنونه ټوټې ټوټې کړی شوي و خپله غوسه هم څرګنده کړې ده. د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارټر په 70 کلنۍ کې مړ شو. زموږ خبریال راپور کړی د کارټر مرکز وویل چې د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارټر پرون له ځایي وخت سره سم د مازیګر په کم 4 بجې د جارج ایالت په پلینیز ښار کې په خپل کور کې مړ شو. جیمی کارټر د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په وخت د امریکا ولسمشر و. د اسرائیلو پوځ د خپلو 40 پوځیانو حلاکت تایید کړ. هیر نه خبر یا جانس راپور کړی د سهونیست رژیم د پوز رادیو ویل په غزه ترنګه کې په ورستۍ عملیاتو کې 40 پوځیان وژل شوی دی. د اسرائیلو د رادیو د راپور پر اساس دغه پوځیان د غزه ترنګه په شمال کې په جبلیا سیمه کې وژل شوی. خبرونه پای ته ورسیدل. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د پاکستان او د افغانستان د سرحدي جنگونو علتونه نومیږي. د پاکستان په خاوره کې په یو شمېر مرکزونو باندې د افغانستان د طالبانو له غچ اخیستونکو حملو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي تاوتریخوالی زیات شوی دی. په دې ډول چې د سیمې هیوادونو د اسلام آباد او د کابل ترمنځ د سرحدي تاوتریخوالیو د دوام د پایلو په باره کې اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان د پوځیانو د افغانستان د طالبانو د سرحدي ځواکونو په ډزو کې نه یوازې پوځیان بلکې ملکی وګړي هم وژل شوي دي. د پاکستان په خاوره یعنی د ډیورین کرخې او رخوا په یو شمېر مرکزونو باندې د افغانستان د طالبانو بریدونه. د افغانستان په خاوره کې په یو شمېر مرکزونو باندې د پاکستان د جنگي جیټ الوتکو د وروستیو حملو په غش کې ترسره شول او د پاکستان د پوځي او د سیاسي چارواکو په وینا د افغانستان په خاوره باندې د پاکستان په حملو کې د تحریک طالبان پاکستان ترهګر ډلې په مرکزونو باندې بریدونه شوي. په حقیقت کې د پاکستان د پوځ او د افغانستان د طالبانو د ځواکونو ترمنځ د سرحدي تاوتریخوالو اصلي عامل د تحریک طالبان پاکستان ترهګر ډله ده چې د اسلام آباد د حکومت په باور د افغانستان په خاوره کې پناه اخیستې ده او د افغانستان طالبان د تحریک طالبان پاکستان ډلې ملاتړونه کوي. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په بره حق لا نه یوازې پاکستان بلکې د نړیوالو ټولنو په ځینو راپورونو کې هم خبرداری ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې هم رسمي چارواکو په هیواد کې د 10 ترهګرو ډلو د فعالیت خبر ورکړی و چې د نړیوالو ټولنو په اند دغه ډلې هماغه راز په بېلابېلو هدفونو او پروګرامونو سره په افغانستان کې فعالې دي او د پاکستان د چارواکو په اعتقاد هیواد ترهګره ډله تحریک طالبان پاکستان د کومه چې هماغه راز د افغانستان په خاوره کې شته ده. د افغانستان طالبان او د تحریک طالبان پاکستان ډله د ایډیولوژۍ له نظره یو بل ته نږدې دي او تحریک طالبان پاکستان ډله هم په پاکستان کې د افغانستان د طالبانو په شان د یوه حکومت د جوړولو فکر په ذهن کې لري. له دې قبله د تحریک طالبان پاکستان تر هغه ډلې یو هدف د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبې باندې د سلطې مندل دي، ځکه چې د پاکستان قبیلي سیمې له دغه صوبې سره ګنډل شوي دي او د تحریک طالبان پاکستان اکثر احتمالي پلاویان قبیلي سیمې دي او د تحریک طالبان پاکستان تر هغه ډلې حمله هم د خیبر پختونخوا صوبې په بیلابېلو سیمو کې ترسره کیږي. د تحریک طالبان پاکستان ډله په داسې حال کې په پاکستان کې د خپل د نظر وړ د دینی د نظام د رامنځته کولو کوشش کوي چې د اسلام آباد د حکومت له نظره دغه ډله د دینی حکومت د جوړولو له شعار څخه یوازې د خپلو ترهګرو فعالیتونو د توجیه لپاره د یو پوخه موافق په توګه استفاده کوي. د اسلام آباد حکومت په د افغانستان طالبان هم د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په پناه ورکولو سره کوشش کوي له دغه ډلې د پاکستان د حکومت باندې د دباو د راوستلو لپاره د یو وزیر په توګه استفاده وکړي. په همدې دلیل د افغانستان طالبان د تحریک طالبان پاکستان ډله د پاکستان یو کورنۍ مسأله ګڼي. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په راحت سره دا وایو چې موږ چې کوم یارګر روانه کړو د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل کې
خو پیګی چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو درنو اوردونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه اته الله خوګنای مو تاسو هندار خبرونه اوري. که څه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د خرابوالي لړۍ لومړی نه ده، خو په دې وروستیو کې دواړو هیوادونو اړیکو ترنګلتیا په نظامی جګړه بدله شوې ده. دغه جګړه درې ورځې وروسته له هغې وشوه چې پاکستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې هوایي بریدونه وکړل، چې د هغوی په وینا بریدونه یې د پاکستاني طالبانو د تحریک په مرکزونو کړي. خو د طالبان حکومت او ملګرو ملتونو په دغه بریدونو کې د 500 تنو د وژل کېدو او تر څلوېښتو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړ، چې په وینا په قربانیانو کې 40 تنه ماشومان، ګڼ شمېر مېرمنې او اکثره ملکیان وګړي دي. تېره ورځ د خوست او پکتیکا او پکتیا ولایتونو په سرحدي سیمو کې د طالبانو او پاکستاني نظامیانو ترمنځ نښتې ترسره شوې، چې د طالبانو دفاع وزارت سرچینو په دغه نښتو کې 19 پاکستاني نظامیانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې وه. خو پاکستاني رسنیو بیا په دغه نښته کې د نه طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د ناامنۍ څپه زیاته شوې، چې دغه هیواد همیشه ادعا کړې چې د دغه ناامنۍ ستر لامل په افغانستان کې پر پاکستان د برید پلانونه جوړول دي. او وایي د پاکستاني طالبانو تحریک په دغه هیواد کې روزل کېږي، تمویل کېږي او بیا پر پاکستان کې د ناامنۍ پیښې رامنځته کوي. خو د طالبانو سرپرست حکومت وایي هغه ژمنې ته وفادار دي چې خاوره د ګاونډیانو په خلاف ونه کارول شي او په خپل خاوره کې هیڅ وسلوالې ډلې ته ځای نه دی ورکړی. دوی وایي پاکستان د خپل خاورې په امنیت کې ناکام شوی، د دې پر ځای چې د خپل خاورې امنیت تامین کړي په افغانستان کې په افغانستان ناسم تورونه پوري کوي. بلخوا د افغانستان د پخواني حکومت یو شمېر سیاسي څېرې او د خیبر پښتونخوا په سرحدي سیمو کې میشتې کورنۍ دغه جګړې ته د زرګرین خطې په توګه ګوري او وایي چې دواړه لوري په خپلو کې اوږدمهاله اړیکې لري او د ولس په سترګو کې د خاورو شیندلو په موخه یاره چاره ترسره کوي. خو د دې ټولو خبرو تر شا حقیقت سره د تهران رادیو د هندارې په خپرونه کې پرې بحث کوو. بس کې راسره له پاکستان څخه آزاد خبریال او د بسایلو شنونکی هغلی تیر خان صاحب او همدارس له افغانستان څخه د نظامی چارو کارپوه هغلی صادق شیروال صاحب میلمانه دي. خو مخکې تر دې چې بحث ته ورشو، یوه لنډه د ملرو بیرته راګرځو. دوستان یو ځلی بیا هم خرغلاس تحصیل تهران رادیو هندار خپرونه اوري، چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستیو ترنګلتیاو ته مو ځانګړې کړې ده. بس کې راسره هغلی طاهر خان صاحب او هغلی صادق شینواری صاحب میلمانه دي. طاهر خان صاحب څخه بس پیل کوو. ډېره مننه چې بس ته راغلی طاهر خان صاحب. تاسې ستاسې په نظر یو ځل بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ نښتې چې تېره ورځ رامنځته شوې وي، لامل یې څه و چې کیسه ان تر نظامي اقداماتو پورې ولاړه، او څه فکر کوئ چې د دغه جګړې زیان ولس ته هم اوړي او که نه، او که یوازې د جګړې علامه لټول قربانیان نظامیان دي؟
ګوره، تر څو چې د پاکستانی طالبانو موضوع موجود وي، پاکستان کې د تشدد پیښې کیږي، حملې کیږي او پاکستانی طالبان مسؤلیت پر غاړه باندې اخلي، نو دا د پاکستان او د طالبانو د حکومت دا اوسنی چې کوم حالت دی د اړیکو دا به وی. او تاسو وګورئ پاکستان چې کوم رسمن خو سن دی ویل، البته پاکستان دلته سرچینو یا داغی د ټولنیزو رسنیو حسابونه اکاؤنټونه پاغه باندې چې دا حمله ذکر وشو داغی نه وړاندې په جنوبی وزیرستان کې لوی حمله پاکستانی فوجانو باندې وشو، شپاړس پکې وجل شول، او هغه وخت کې بیا ټي ټي پی داغی ذمہواری واخیسته. نو دا برید زما عمده خیال چې دا هم داغی په بدل کې او هم دغه ګوره مارچ کې په دې روان کال کې چې کله شی په میرعلی کې او برید هم دغه رنګ یو لوی برید داغی روس بیا پاکستان په خوست کې هغه وخت کې هوایي بمبار کړو. نو دا موضوع به وی او چې کله بمبار وشي، یعنی د یو ملک پاکستان خو جدا نړیواله پوله ده، افغانستان وی دا فرضي کرخه ده، نو چې پاکستان نړیواله پوله منی او بیا د دې د تیریږي خوازي، نو هلته ته هغه حکومتونه ننګوي که هغه د طالبان حکومت دی په ماضي کې خو هم دا شیان شوي دي خو دومره به نه وو. نو لکه لوی حملې به دغه رنګې هوایي نه وې، راکټو حملې به کېدې. نو بہرحال موضوع دغه ده او ګمان نه کوم چې دا ټي ټي پی مسله ډېر زر حل شي، او بیا په داسې حالاتو کې خوړو حل کېږي نه چې کله داسې یو بد اعتمادي غوندې په دواړو کې موجود وي. ګوره چې په یو حمله کې کله زیات تلفات مخې ته راشي، لکه څنګه چې ما وویل چې په جنوبي وزیرستان کې څو ورځې وړاندې لوی حمله وشوه، شپاړس ډېر لوی تعداد دی چې په یو حمله کې وژل کېږي پاکستانی فوجیان، نو زما خیال چې همدغه یو علت دی. سره له دې چې پاکستان خو ما څنګه ووې رسمي څه نه وایي، خو لیکن دلته هم دا عمومي نظر دی او اسم ماضي کې که دغه رنګ لوی حملې شوي دنو بیا اقدام پاکستان کړی دی. او ګوره زیان چې دی که نه، دا نن سبا جنګونه داسې دي چې هغه مطلب دار یو لحاظ سره خو آسان شوي دي چې دا میزایل دی او راکټ دی او هوایی بمبار دی، نو چې که په ولسي ځایونو کې کېږي لکه یا په کیمپ باندې کېږي، سره له دې که پاکستان دا هم وایي چې هغه ځای کې د ټي ټي پی مرکزونو، خو بیا هم هغه خو د خلکو سیمه وه، خو یو کیمپ و، نو په کیمپ کې خو هم خلک اوسي، خپله وزیرستانیان دي، دغه رنګه د افغانستان له خوا راځي، نو هلته هم دومره هغه تجربه خو نشته کنه چې هغه یو خاص مشخص خپل هدف په نښه کړي. که هغه په پوله باندې وي، نو په پوله باندې خو بیا د فوجانو د دواړو غاړو یا د ځواکونو امکان به وي چې هغې پکې لکه د هغې د تلفاتو رسي. خو چې کله په یو کیمپ باندې حمله کېږي، نو پای کې خو بیا دومره ټیکنالوژي کو څوک هم وي، خو زه ګمان نه کوم چې د امریکې په شان ټیکنالوژي پاکستان سره د یا افغانستان سره چې ډېر مشخص خپل هدف په نښه کړي. نو که په یو ولسي ځای باندې، یو د عامو خلکو په ځای باندې، نو هغې کې به ظاهره خبره ده چې هغه تلفات عوامو ته رسي. لیکن یو بله خبره هم ده چې دې اوس جګړو دا حالت چې بیا په پوله باندې مینو اوس پاکستان افغانستان خو جغرافي حیثیت داسې دی چې بیا لارې بندې شي. لکه تاسو وګورئ چې په کورمه کې پرون جګړه وشوه، او بیا اسیم د کورمې لار د مخکې نه بندره د خر لاسو چې کوم تګ را تګ لار ده، نو عامو خلکو ته هم یو لحاظ سره څه ناڅه زیان خو رسي، ځکه چې دا هم بدقسمتي ده چې امنیتي مسلې راشي، نو بیا د خلکو تګ را تګ په تجارت باندې یو منفي اغیز کیږي.
ډیره زیاته مننه طاهر خان صاحب. صادق شنوار صاحب، تاسو هم مننه چې باس تر اغلی ستاسو په نظر د پاکستان او افغانستان ترمنځ د جګړې او تاوتریخوالي درمست کیدو لامل څه دی؟ یو موضوع چې د تحریک طالبان پاکستان موضوع دی، د پاکستان د خوانه او افغانستان د موضوع دی، ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ د جګړې زیانونه چاته اوړي ستاسو په نظر؟ بل اخره د دغه اوګدمهالي ترنګلتي حل لار څه ده
جناب؟ یعنی صاحب، تاسو ته ساسي د باس ګډونوالو ته خپل سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. وګورئ، افغانستان هیڅ کله د دې نیت نه لاره، پخوا هم اوس هم، چې د پاکستان سره جګړه وکړي او یا هم د ګاونډي هیوادونو سره خپل هغه مناسبات راشه درشه او ډیپلوماتیک روابط خراب کړي. خو همیشه مونږه د ګاونډي هیوادونو متضرر شوي وو، چې خصوصا پاکستان دی چې مونږه د هیڅ هیواد نه دومره متضرر شوي نه یو، حتی د امریکا نه هم، چې د پاکستان هیواد نه مونږه په دغه تقریبا د څلور لسیزو نه زیات مونږه متضرر شوي. زمونږه نظامی او پوځي قوتونه متلاشی شوی دی منحل شوی دی از منگا افغانستان خلق مهاجر شوی دی او همداسې هم د ډیرو لویو ستونزو سره مخ شوی دی. دا چې پاکستان همیشه دوه مخه سیاست غوره کړی دی او د دې باعث شوی دی چې اوس هم دغه کومه جګړه چې شوې وه تیره ورځ دا د پاکستان د دغه دوه مخې سیاست پایلې دي چې دی همیشه دوی د افغانستان پاکته باندې دوه مخې سیاست غوره کړی دی او همې هلته ډلې ټپلې جوړې کړې دي، بیا روزلې دي، بیا افغانستان ته رالېږلې دي چې د دې بېلګې په تېرو شلو کالو کې او د هغه نه مخته هم مونږ لرو او اوس هم دوی غواړي چې باثباته افغانستان امنیت خراب کړي او دا سیمې او نړیوالو ته وښيي چې افغانستان زمونږ ګاونډی دی او کوم مشکل چې اوس فعلاً په پاکستان کې دی دا د افغانستان د خاورې نه مونږ ته دا مشکل را پیښ دی.
کور ودان هغه لشنواره سب چې ځواب مرکړ دوستانو یو لنډه دمه لرو بیرته راګرځو. دوستانو یو ځل بیا هم ښه راغلاست. د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستیو تاوتریخوالو ته مو بحث ځانګړی کړی دی. بس کې راسره طاهر خان صاحب او همداراز شینواره صاحب میلمانه دي. طاهر خان صاحب، د افغانستان د جمهوریت پخوانیو سیاسي څیرو او اخوا بیا د خیبر پختونخوا سرحدي سیمو کې هم خلکو د پاکستاني نظامیانو او افغان طالبان ترمنځ جګړې ته زرګري نوم ورکړی، ویلي دي چې خپلو کې سره جوړ دي. ولې دا موضوع څومره حقیقت لري ستاسو په نظر او ستاسو په ان د شی منازعی حل لاره څه ده؟
زه دې نظر سره بالکل متفق نه یم چې دا دوی هسی یا ټوکه کوي. دا څه نه ده او یو ټوکه خود سه نه وی کنه چې یو هیواد البته کې یا دا غوی نور چې کوم وسایل وی هغه د پکار راولي او په یو بل هیواد کې دغه بمبارو کی یو بل ترې تلفات راشي او بیا دا بل حکومت لخوا یا د ملک لخوا هغه یو جواب هم وایي، نو ولې به لکه خلک دشمنی کوي یو بل سره او بل دا په لسونو باندې ډېر سخت اغېز کوي. دا خو ګوره، دا خو د ځینې سیاسي مشرانو چې کوم هلته یا دلته یو نظر دی خاص اخو څوک نشي بدلولی، نو هغه د هغې خپل سوچ دی او خو داسې په حقیقت کې نه ده. او ځینې خلکو خو دغه یو نظر د پخوانه و اوس هم دی، ممکن ده چې په راتلونکي کې هم وي. ګوره، حالات وخت سره بدلېږي، داسې نه ده چې ځینې خلک سوچ کوي او عملاً دې شیزونو ته هر چا ته ښکاري په مخه. د ځینې خلکو سیاست د دغې پورې محدود دي، که هغه خبرې یقین نه کوي هغې سیاستونه ختمیږي. خو زما نظر دا دی چې یو مشکل شته او هغه مشکل تاسو د بیانونو نه د دواړو غاړو او د هغې بیا د سوشل میډیا اکاونټونو، ځکه چې نن سبا خو تبلیغاتي جګړه هم ده، د هغې نه تاسو اندازه اخیستی شي. نو مشکل د طالبانو د پاکستان د حکومت بالکل شته او ممکن نه چې پاکستان کې داسې دا اوس چې کوم حالت تر دې توقع نه لرله چې طالبانو کله حکومت راغی، لیکن ځینې پاکستان کې داسې یو نظر وي چې بس دا مسلې به راته نور خلک حل کړي. داسې نه وي، او ځمکني حقایقو ته هم قتل پکار وي. نو ٹی ٹی پی خلاف افغان حکومت چې څنګه پاکستان کله هم ګام نشي اخیستی، دا زما خپل یو نظر، دا خپل شخصي خبره خو مناسب نه وي، لیکن زما د ډیر مودې راهیسې طالبان حکومت راتلونه واخلې تر د نن پورې زما دا یو موقف دی، دا وو چې افغان طالبان به کله هم د پاکستان د پر د ټي ټي پي خلاف ګام وانه خري. نو دغه پالیسی دا یو سم ده او دا غي د پر مطلب دا دی کو زړه نه غواړي خو څه بدلون راتلی شي، دا سم نه ده چې دا کار ناممکن دی، لیکن دا غي به ځنې مجبوریتونه وي چې هغه د پاکستان د غوښتنو سره سم هغه رنګي لکه یو عمل نشي کولی.
ډیره زیاته مننه د مسایلو شندون کي آزاد خبريال هغلي طاهر خان صاحب کورمودان چې بس ترغلي او زموږ پوښتنه مو جواب کړي. شنوار صاحب تاسو په نظر ولې د خیبر پښتونخوا سره حادثه مو هم در افغانستان د جمهوریت په خواني تیری د طالبانو پاکستاني نظامیانو ترمنځ جګړې ته د شک په سترګه ګوري؟ تاسو په نظر د موضوع څه ډول ده؟
وګوره خوګانی صاحب، کچیرته پخوا داسې ویل کېده چې پاکستان هم ډلې ټپلې روزي او هم هلته د دغه ډلو دپاره مرکزونه لري پاکستان کې، او دوی بیا مجاز کوي او امکانات په لاس ورکوي او افغانستان ته رالیږي، دا خو یو واضح خبره وه چې ستاسو په یاد دي چې لومړی ځل د خراسان مرکز او رابر په پاکستان کې د اعلان موجودیت وکړه، او همداسې هم روسا د پاکستان سره خوا کې ولایتونه لکه ننګرهار، کونړ دا بیا هم نشو، او هلته داسې ویل کېده چې دلته د خراسان ډلې داعش ډله دلته ځای په ځای شوې وه چې تقریبا 15 کاله دا جګړې دوام وکړه، د تیر نظام پوځي قوتونه او داسې هم بهرنیان د دوی سره په جګړه کې اخته وو چې د دواړو خواوو نه زیات تلفات رامنځته شو چې بالاخره د تیر نظام حکومت سقوط وکړ. که چیرته په هغه وخت کې دا ویل کېده چې د افغانستان د خاورې نه دلته مشکل د خپل د افغانستان په خاوره کې او پاکستان پورې ارتباط نه لري، نو دا به یو څه بنړیوالو هم دې ته غوږ ځکه نیوه چې د پاکستان پیسې کې مونږ هر څه ویلې هغه نه کېده او هغه امکان نه لرم. راغلو په دې کې چې پاکستان دغه کم دوه مخی سیاست چې غوره کړی دی اوس غواړي چې هغه ډلې ټپلې چې په پاکستان کې تقریبا د شپږو نه زیات ډلې هلته شتون لري چې تقریبا په دې کې د درې دېرش نه زیات ډلې د داعش په شمول باندې هلته په پاکستان کې فعلاً هلته فعالیت کوي، اکتیف دي. نو تاسو اوریدلی به مې او لیدلی به مې چې تیره ورځ په پاکستان کې لویه چاودنه وشوه په دیره اسماعیل خان کې، او هم دا د یو ډلې په نامه ده ال جهاد ډلې، دا په مسؤلیت په غاړه واخیسته. یعنی هلته ډلې ټپلې فعالې دي، او دغه کومې ډلې چې دوی خپله جوړې کړې وې اوس دا د استخباراتو د منطقې په لاس کې ولیدلې دي، او غواړي چې دلته پاکستان کې یو کلي تغییر راولي او د پاکستان دغه موجوده نظام چې داسې ویل کېږي چې دا نظام د انګریزانو نظام دی، قانون د انګریزانو دی، او غواړي چې دلته هغه کم مشت قومونه چې دي په پاکستان کې هغه خپل ازادي ترلاسه کړي، خپل حقوق ترلاسه کړي، لکه پښتونخوا او لکه مثلا بلوچستان. نو دلته اوس په کار ده چې د پاکستان فعلي نظام دا وپرځي او په یوازې دلته اسلامي نظام رامنځته کړي. تاسو ولیدل چې تیره ورځ هم خپل د پاکستان کوم لوړپوړي چارواکي او همداسې هم هغه اپوزیسیون او هغه کسان چې دوی خپل حقوق غواړي هم ویل چې راځي تاسو وګورئ په بلوچستان کې هم د داعش مرکزونه اوس فعال دي او نه چې څو، او پاکستان دلته داعش روزي او همداسې بیا نورې وادو ته لیږي. نو بنان د پاکستان دغه غلطه پالیسی، دوه مخی سیاست، نن د دې نتایج دوی ګوري او دلته افغانستان هم داسې یو پوځي توازن مونږ اوس فعلا نه لرو چې مونږ د پاکستان سره یعنی په جګړه کې داخل شو او د لری واټن نه کولای شو چې مونږ د دوی هغه کوم نظامی تاسیسات چې د فرضي کرخونه خواته مونږ یې تعدید کو، خو نور دغه د ډیپلوماتیک لارې دي او دغه کېدای شي چې دلته یو څه ستونزې حل کړي. خو د دې دپاره په کار ده چې دلته دغه د سیمې هیوادونه یعنی ثالث البلخیر هیوادونه دوی کینی او د کومه مسله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ده او کوم اتهامات چې پاکستان په افغانستان واردوي ده حل شي.
کور موادان هغله شنوار سره چې بس ترغلی او زموږ پوښتنې موضوع کړي. دواړو میلمنو او درنو اردوونکو ستاسو له ملتیا نړۍ مننه کوم. اوسنۍ خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بیا په لاس پارم، رب مو مل شه.
ایران په تیره اونۍ کې
ډیر عزتمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو او د شو پرزوینو په وړاندې کولو سره اوس هم د خبرونې په دې شیبه کې ایران د اونۍ په هنداره کې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر آویدی
سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی او هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د 1402 لمریز کال د پیلېدا په مناسبت په پیغام کې د ایران او هغو درستو ملتونو ته چې نوروز لمانځي د نوروز اختر په مبارکي ویلو سره په تیر کال کې د هیواد مهمه مسله اقتصاد او خلکو د معیشت موضوع وبلله، او پر دې باندې په ټینګار سره چې سږ کال هم اقتصاد د هیواد اصلي مسله ده د 1402 لمریز کال شعار د ګرانۍ کنټرول او د تولید وده اعلان کړه. د اسلامي انقلاب معظم لارښود همداراز د نوي کال په لومړۍ ورځ د نهې په ورځ هم وفرمایل په سیمه کې د نظام لار او سیاست روښانه ده او پوهیږو چې څه کوو، خو امریکایان حیران او لالهان دي ځکه چې که په سیمه کې پاتې سي د افغانستان په څیر د ملتونو له زیاتېدونکې نفرت سره مخامخ کیږي او د سیمې پرېښېدو ته مجبوره کیږي، او که له سیمې لاړې سي نو خپلې تمې له لاسه ورکوي چې دغه لالهان دی د واشنګټن د ښکاره کمزورتیا نښه ده.
د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظمى سید علی خامنئی کودتا بایکاټونه سیاسي دباونه بې مخینی رسندوی یرغل امنیتی دسیسې او بې ساري اقتصادي بایکاټونه د دښمنانو د پرله پسې دسیسو اړخونه وبلل او زیاتې کړه. د دغو دښمنیو په وروستي پړاو کې د امریکا او د ځینو اروپایي هیوادونو مشرانو د هغو بلواو چې تیر هجري لمریز کال یو شمېر کمو خلکو په ایران کې پیل کړې وې په صراحت سره ملاتړ وکړ او په ډول ډول تبلیغاتي سیاسي مالي امنیتي او رسندوی ملاتړونو سره یې هڅه وکړه د ایران اسلامي جمهوریت لږ تر لږه کمزوري کړي. خو په میدان کې د دغه هدف په اپوټا کار تر سره شو او د ایران اسلامي جمهوریت په دغه نړیوال دسیسې بریالي شو او وی خودل چې پیاوړی او مستحکم دی. د اسلامی انقلاب معظم لارخود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د مارچ په 28مه نیټه د حضرت امام رضا علیه السلام د سپیڅلي حرم د زائرینو په عظیمه غونډه کې د مقاومت له جبهې د نظام د ملاتړ په دوام په ټینګار سره د یوکراین په جنگ کې د ایران د ګډون دروغجنه ادعا رد کړه. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په دې زمینه کې وفرمایل موږ د یوکراین په جنگ کې ګډون په پریکنده او جوته توګه ردوو او داسې هیڅ خبره نشته. د یوکراین جنگ امریکا ختیسته د ناتو د پراخولو لپاره رامنځته کړ او اوس هم په داسې حال کې چې د یوکراین خلک له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ او ښکیل دي، له جنگ تر ټولو زیاته ګټه امریکا او د هغې د وسلو جوړولو شرکتونو وړي او په همدې علت د جنگ د ختمولو لپاره د ضروري کارونو خنډ ګرځي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود هم دراز د زیارت د رمضان په لومړۍ ورځ او د قرآن کریم په نورانی محفل کې د یو شمیر قاریانو لوړ رتبه استادانو او قرآنی فعالانو پښتون سره تر سره شو. د قرآن کریم د تلاوت غونډې د آیتونو په ترجمې او تفسیر سره اخشل کېده. په اوریدونکو د اغیر شندلو لپاره د قرآنی مضامینو او انتقال ضروري وباله او قرآنی فعالان او ماهران د دغې مسلې د رودو د موندلو لپاره هلو ځلو ته وبللې.
د اسلامي ایران د تیلو وزیر په تیر یو کال کې د هیواد د تیلو صادرات 3 میلیون بیلرو زیاتېدا خبر ورکړ. د ایران د تیلو وزیر جواد اوجی د جمعې په ورځ وویل ایران د 2022 میلادي کال د مارچ له 28مې تر 2023 کال مارچ تر 6مې پورې 3 میلیون بیلر تیل صادر کړي او اټکل کیږي چې سږ کال د تیلو په صادراتو کې نوی ریکارډ ثبت کړي. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د عراق، ترکیه، عربستان، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، سوریه، عمان، امارات، کویت، قطر، قزاقستان، قرقیزستان په شمول د اسلامي وادونو مشران ته د جلا جلا پیغامونو په راستولو سره هغوی ته د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدا په مناسبت مبارکي وویله. د اسلامي ایران خارجه وزیر هم د اسلامي وادونو خارجه وزیران ته د روژې د مبارکې میاشتې د پیلېدا مبارکي وړاندې کړ. حسین امیر عبداللهیان په خپل پیغام کې همداراز د اسلام د لوړو ایډیالونو د تحقق لپاره په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو د وحدت او غوښتونکی سو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په ټلیفوني خبرو کې د عربستان او د ایران د موافقې په یادونې سره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراخول د سیمې د ثبات او د پراختیا لپاره رغنده عامل وباله. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری هم په دوو ټلیفوني خبرو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حکومت او د خلکو ته د نوروز اختر مبارکي ورکړه او هیله وکړه چې ګډې سرحدي پروژې ژر پرانستل سي چې دواړه هیوادونه ورڅخه ګټه پورته کړي.
او د ایران د تجارت، معدن او صنعت کور د تجارت پراختیا کمیشن ویاندوی گاوندیو هوادونو ته د ایران د صادراتو د 40% زیاتېدا خبر ورکړ. روح الله لطیفی ویل 15 گاوندیو هوادونو ته د ایران د 11 میاشتو ټول صادرات کابو 28 میلیارد ډالر او چې 40% وده یې درلودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم د فرانسې د خلکو د سولې ایزو مظاهرو د ځپلو په غندلو سره د پاریس حکومت د بشري حقوقو او د اصولو رعایتولو ته ور وباله. د فرانسې د ولسمشر امانوئل مایکرون د حکومت د متقاعد کېدا په پلان باندې د خلکو عمومي اعتراضونه دوام لري او د فرانسې د حکومت سرچینو ویل چې د ولسمشر د متقاعد کېدا د پلان پر ضد د هیواد په عمومي مظاهرو کې څه د پاسه لس لکو خلکو ګډون وکړ او په دغو اعتراضونو کې تر اوسه 133 پولیس ژوبل شوي او 80 اعتراض کوونکي هم نیول شوي دي.
قدر من اوریدون کل ملگرتی از سخم منن کم خو لطلون مخ کی ادوان کم چی www.parstoday.ir/ps از مجد پانی درک دی او تاس کولای سی پلا پانی که در نری او در سیم تازه خبرون او بیلا بیل علمی و فرهنگی مطالب ولولی. هم دارنگ پشتون نه newyatyahoo.com از مج ایمیل درسته چی لدیلاری از مج سرخ پل راندیزون نظرون او نیوکی شریک ولی سی.
نو په همدې خبرې سره دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسو او تاسو له حضور حاضر دمه اجازه اخلو او تاسو په لوی تاسو